احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سور شو.
اکستانلار بند دي.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو د اعتراضونو ننګ وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیری ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پر ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنشن بیپورس کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 106 بیا وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلی د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونه داس مال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبه پورې غونډه وکړي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حمله نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپد ډول شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لڅبان دي 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللای چې هم په میلیونو کسان له بې وسلی کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخې دوده. بلخوا د خړونړيوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیون ډالر ورتارتي لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلی د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په داسل کې چې جمعي روان دي او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو وسیدونکو شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بیوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لري او بې وزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چیرته هم راځي زموږ نمائندگان د کلی نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جمعات کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
ورسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسي راډیو یا ان پی آر ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطح بولي. د ان پی آر د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه وګړو کلونه دی په جګړه کې کړی دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، د بوچ کلالي لامل او کورونای شرایط لامل او د جګړې لامل د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې لمرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې لیادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
آزادي رادیو تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنټ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. که څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنټ کرښې نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنټ کرښې نه دی؟
بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویلي دي چې د ډیورنډ د کرشي په امتداد چې کومه سرحدي شخړې دي په هغه باندې به له پاکستاني پلاوی سره خبري وشي.
هو دوی خو نو خبره کوي شي د اسلامي امارات هوسه او حاکم نظام دی په افغانستان کې. خو دوی د ټولو خلکو پاسپورتي توپ د ارزن کار او حتی د ډیورنډ د کرشي په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې دوی ولس نه رایا ونخلي او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبره وکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبري وکي، دغه خبري او دغه موافقه ل نړیوالو اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو ک په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وی، خو بیا خپل اهمیت پیدا کول شي په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی اوبو سره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندېښنې درسره شریکو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ش بازار نشټون د دې لامل شوی چې ډېرې فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبل خو د یو شمیر فابریکو څښتنان هم لروان حالت سره ټکبي او وایي چې روسي بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډیره زیان رسولې. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی، دغه شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو، وسې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي.
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشینی به اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته دی، تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوسمهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پنګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوسمهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د معلوماتو لمخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت و چې وسې ډیرې تړل شوې دي.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخ کوي. په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوې دي. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګروي په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټر پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمه ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګری ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشترین لري. د رپی ولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزوري دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو، موږ مشران زیات پاکستان نه پاکستان لار باندې دي او پسی نه لکه پاکستان په ځای نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وای څه موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړې کې نه ساتي په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تار ورسوي و څه نه لکه مکمل مشران مرادلې جام ولر دي یو مټر نه ولر دا ډیر تاثیر کوي دا افغانستان سم مکمل بي سي بار مرکوته وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجارت کمزوري دي، تجارت کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکه نه ایسي.
د موټر کاروبار په 100% کې لاس 100% نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي، هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دی ته وکړو یا راسي دی دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي، دغه دمځي کې کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې د تغییر و تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یاري کډر توایم هغه د میاش خپل کرایم په دامزه کنه دی استلی امو نه دی استلی
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول لاجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسه پیدا کیږي جوالي تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان سي زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به هم دا رقم یي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته یو واله ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمني کنګال کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پی کاسوه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناتو ترون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه ده د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وای په قزاقستان کې روان وضعیت لندشتي څاري او ټینګار کوي چې تاریخواله باید پای ته ورسول شي د اندشنې داسمال شول کیږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغه کسانو درډاسو امر کړي چې د پوینا بلواګردي نور په راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کیږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کیږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولای سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناتو متحدانی په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو د چیزینی کسان بل شوې خو بد یو لشک پرته مهمه ده چې تاریخواله پای ته ورسول شي او د سولې زو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته درناوی وشي
لبلې خو د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه وو له هغې سره په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او غازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبه په ورځ پیل شول چې د سترګو پرب کې خلک د نورو شارونو او شارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شارونه پیل کړل دالماتا شار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان په خوانی پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د ازادي اروپا ازادي رادیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وجلسو کسانو شمیر 300 ته رسیدي د قزاقستان د کورونې چارو وزارت ویلي د الماتا شار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تراتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو اوبراندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیله دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته. زمونږ اورور دغه پیغام دی نه شریکي چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړی دی. دمغه د جلال آباد ته د سرخود ولسوالۍ خونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیسته. مونږ نه پیګو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي دغه پروسه پاتې ده. دا پروسه پاتې ده په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستې او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان نه مونږ هیله کوو چې زر تر زره دا ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلام علیکم کی هی د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو مینوالو ته. د طالبانو پرتک سره دا چې پوهنتون ټول تل شوی دی زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبان څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کندوز کې سیمه ایزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هواري شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورایې ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتک پر مهال سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شویو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړې او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده امارت اسلامی را جور کردن بسیار مشکلات
ما جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغول دي او د خلکو ستونزې اوار شوی دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولتي ورو ډېر مشکل وو. موټروالان په بد ورځ ورو عوام سره په عذاب وو. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي زر تر زره آماده وشي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوی دی پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي ترڅنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالرزی راته وویل
بعضې پلونه چې سنګکاریانې شوي دي نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي. مخکې ډېر په تکلیف وو ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنګکاریانې شوي دي. کانکریټ نه دی اچول شوی. جمعی را روان دی. د جدې میاشت ده. غواړو چې دغه استاندارډ جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده. باید دا مشکلات حل شي.
15 کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی او ویجاړ شوی او اوس چې کوم دا د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه کوم خرابې و ځایونه خراب شوی اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړول باندې شروع کړی ده. تګ را تګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ نه خو کومه لاره چې صفایي جوړي هغه لاره خو ښه ده که نسبت دغه چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ییز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي او له امله به سلګونه تنه وزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکوو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس 8:30 کې لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شجنه موټرزانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنې لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر شر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هند رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان د لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جګړې ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړې شوی البتکه پاړه لار هیوا سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 136 وژل شوی لړل ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د البتکه په هغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له وګدې مودې راهیسی د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سر مخ دی. خلکې په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسی موجوده وي او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې معاشونه نه واخیستي. خو اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملند مو دې خپرونه کې را سره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خبرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به ل سید رسول عابد صاحب سره پایل کو. خاغلی عابد، تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې دغه وس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوی ورستې ورختونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چیرته واوري راخویدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې ورستې ورختونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونو د واورې سوي دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصل د واورې او کوم حادثات نه څنګه راغلي ولې واوره سوي ده او بعض سرکونو کې بعض مشکلات خلا سرک هم بند نه ده او د فائدامې ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د فائدامې ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټول ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشي هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا څلوېښت کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوې او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګې د آبادۍ او دارنګې د مکتبونو د آبادۍ او دارنګې وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتي نو دغه ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نه اوس راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسؤلین او ځایي مسؤلین او دارنګې عموم کې د مشکلاتو ته د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وصلېدو چې کوم سرک وو عمومي لا اوسه پورې وصل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره یولس کیلومتره سرک و تقریبا چې اته کیلومتره سرک سمدس راتک سره کار شروع شو په هغې باندې اته کیلومتره سرک ووهلی شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی خو لیکن حقیقت کې هم څو کیلومتره سرک پاتې وصل شوی نو په هغې هم اسلامي امارت کار شروع کړو هغه سرک تقریبا چې وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به انشاء الله تعالی دغه یخنۍ موسم په ختمېدو سره سم د سره شروع شي.
خاغلی حق بیان تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي د ځینو ودانیو پروژې وي همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نشي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټول ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټیکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلي دي دا خبره حقیقت ده. او لیکن اسلامي امارت مسؤلین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغوی سره خپلې رابطې کړې دي البته هغوی هم څه مشکلات څه ستونزې مخې ته نیولي د هغو په اساس باندې هغو ته بیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی ژمي موسم د هغې په وجه باندې کارونه همدغسې پاتې دي. هغوی سره هم په رابطه کې دي چې هغوی سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي ځینې د بانکونو ستونزه یادوله او کارونه بیرته نه دي شروع شوي هغه کوم پروژې چې پر مخ بیول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږی ګو. معارف په نورستان کې په خام له ستونزو سره مخ و له ډیرو وختونو نه دغلته ښوونځي په هغه کیفیت نه و چې په نورو ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي همدارنګه کافي ښوونځي نه و ودانۍ نه درلودلې د نجونو ښوونځي که څه هم په مرکز کې و اوس هغه هم تړل شوي دي. سید رسول عابد تاسو پخوا د پوهنې په وزارت کې هم کار کړی معارف وبخې ریاست کې له معارف سره تړلي یو څوک پاتې شوي د معارف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تب تاسو بهتره معلومه ده چې نورستان معارف مشکلات سره ده ځکه دا تقریبا شلو کالو نه را په دې خوا نه پنځوس تعمیرات مکاتب لرو چې هغه هم د ابتدایي پر جوړ دي ولې د لیسې تعمیرات نه لرو هغه هم شپږ سمپۍ او زمونږ لیسې دولس سمپۍ یا څوارلس سمپۍ نو هغه هم تکامل دا څه ده. نو مشکلات نورستان کې د معارف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوانه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات سره اخته وو. تېر کال دغه نهه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نهه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانو چې دي نهایت سرسیر دي، نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي. په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي. نو زموږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې موږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره موږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې موږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کالې مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیستو او هغه سیمه په ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو په راتک باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤول ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معرف بالاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي. دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب وکړي وکړلې، دغه موږ هم تاییدو. دغه زړې راپاتې ستونزې دي، دغې د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤلین هم زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې د ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي پخوا را پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو او دارنګې د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او د پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي او امیدوار یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې کوم داسې مشکل سره نه وي مخ شوي. البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته دې څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شو د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده. یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مخ ته بانه شو هغه مختلف چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي او دغه ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کړي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کړي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبره په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لري، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکټرانو ترخاګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي د روغتیایي وضعیت باندې نور مغې شوې، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تیر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نو واغستې، ډاکټرانو نو واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر اتک سرسم دس دغه خبره جدي ونیولې شو او دغه ستونزې د رسدین په مخ باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش تړون شوی وو هغه هیئت موسسه دوی سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عمومي کې رسیدنه نه ده شوې. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټې چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نشوي د هغه سره د صحت په بخش کې ان شاء الله کار او ترتیب اوس فعلا ډیر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت پر اتک سره سم دسي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالبا چې هغه ته د صحیح کارکونکو ته معاشونه هم ورکل شوی دي او دارنګ پروختونونو کې دوايان او دارنګ درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحیح کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریز علاقه نه داري دي، لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحیح کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحیح کلینیک جوړ دالنګي عموم کې لوی دلته هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دورو لسوالینه خلک رسیدل دلته بالکل نشي کولای، هغه ډیره ګرانه ده. د نورستان د چوسیدار روان مرکز د ډاکټر ترازی هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نگهار او نگهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو دلته نورستان کې، انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا دا رنګ د مشکلاتو د حل د لپاره کافي نه دي.
یو اوریدونکو را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجملان صاحب.
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
ستړی مشه و خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ مړي کنهولې. سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتنو له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د آیا د نورستان په ولایت کې فرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم فرهنګي ټولنه شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لنډ جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو؟ مولوی صاحب حقویان تاسو کې په دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو مشاعرو پورې تړلې نه دي، مثلا التا نور مکتبونو کې په خونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغه شیان شته دي؟ څه فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیل کلتوري او دارنګ فرهنګي ولایت دی. د نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسیدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي، هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا توري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دا دود او دستور او دا کلتوري چارې روان دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام دراتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورور وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه ریواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورور په ختمېدو دي او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي. هغه وخت وخت باندې خلک لمانځي او کوي، لکه نورستان کې ډیر داسې لوبي دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او نور ولایتونو کې نه کیږي. که د غشي لوبه شدا کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو او دارنګي مکتبونو کې نه دي. جمع موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټول ولسوالۍ کې تقریبا کیږي دغه لوبه او دارنګي مکتبونو کې کلتوري لوبه کې دغه خوشي لوبه چې موږ ته ویل شو هغه لوبه هم شته دی مکتبونو کې هم کیږي او د تفریح په وخت کې یادارنګي کم وقفي په ټیم کې استادان هم خلک او ماشومان تشویقي د غلوبو ته او دارنګي مختلف دغه ته د کلتوري او دودو دستور مطابق کم لوبي دی غدل تجاری دي او ان شاء الله کوم مانع چانه دی پادشاه د مشایرو خبره نو دلته مونږ راغلو د مشاعری د پاره ترتیبونه نیول. البته موسم یخ وو دغه پوجا باندې نور ولایتونو خلکو یا د نور ولسوالیو نه مرکز ته رسیدګی نه کېده. هغه پوجا باندې دغه مشاعره او دارنګي د جلسو دغه کار ځنډیدل.
ډیره زیاته مننه مولوی حق بیان. سید رسول عابد راځي چې د تعلیم په اړه باندې وغږېدو، د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې، یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره لوګدي مودي راهیسی مختی کسام په پایل کې اخبایان سره په یو خبرې وکړي، هغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده او دا یو اوږدمهاله ستونزه ده. زرزر لارې بندیږي، پخ سړکونه پکې نشته دي او همدارنګه د لارو کیفیت خراب دي. باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکي چې لیو د نورستان لیو اړخ نه بل اړخ ته ورسیږي. مجموع کې دغه د لارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دی او څومره یې هلته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیز کړی؟
مسلمان ته دا واقعیت دی چې د نورستان ولایت په درې سو تقسیم دی، یو مرکزي او شرقي او غربي، او مشکلات زیات دي. مخکې هغه بیان صاحب هم دا خبره تاسو ته یاد کړه چې یو سړک چې د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شوی و خو بیا هم او مکمل نه شو، بیا پیجمې راغې او بیا انشاءالله العزیز والي صاحب چې راغې د والي صاحب نه وروسته په دغه سړک بیا افتتاح وشوه، مګر بیا چې د واورې او مشکلاتو په وجه باندې کار بند شو. نو انشاءالله العزیز مونږ امید لرو چې د امارت اسلامي او زمونږ د مشرانو مشرینو په پاملرنه باندې انشاءالله پترلی دغه سړک شروع کړي. دا مشکلات خو واقعیت دی چې یو نورستان مرکز نه یو کس کنل ته ځي او د کنل نه نګرهار ته ځي او نګرهار نه لغمان او لغمان نه زمونږ درې ولسوالۍ ته ځي، او بل طرف ته بیا کنل ته ځي او د کنل نه څلور ولسوالۍ وهي او بیا د کامدیش ولسوالۍ طرف ته. نو دا سړکونو مشکلات او بل سړک چې غربي نورستان ته روانو د ټو کلونو را پدې خوا خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو. نو انشاءالله عزیز مونږ د خپل مشران ته هم دا پیشنهادونه دا نورستان ولس کړه دی کوي به چې دغه سړکونه وصل شي چې د نورستان مشکلات حل شي. نو د سړکونو په وجه باندې خو تا ویلې چې سړکونه مونږ فقط یو 500 متره سړک پوخ لرو، نور یې هم
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته ورزو یو څو اوریدونکو راخلو بیا هم بیرته راستنیږو حق بیان صاحب او تاسو ته مهرباني وکړئ څو کوم کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ غږ مو بدل راځي خو خیر او اوري تر اوسه پورې خو اوریدل کیږي. مهرباني
او نورستان ولایت کې کومه صلاح وه دا د کانتیواو د پرون خلکو پوله جوړ کړې ده. یو مل صلاح یې چې دا اوس امارت اسلامي سره په لاس باندې نشته دی، چې دا صلاح باره کې دوی کوم تصمیم لري چې دا کورونه راوباسي او امارت اسلامي ته تسلیم شي که نه؟
مننه، سلامت اوسې. اتمن به هغه بیان سه په دې اړه باندې بیرته درته ځواب وایي. د تاسو پوښتنه دا و چې تاسو وایي چې په خاډه غلطه دي پخانی دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې و چور شوې دي؟ مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال وسی کامیاب وسی خدای مسلبر لره. خو بیا هم هم چنان تاسو ژوندې یاست، د تاسو مینه د تاسو د خپل هیوادوالو تر پای پر خپل اوازونه رسوي. مش خوشاله یو ځل بیا خاصه تاسو د ملما ورور څخه په دې اړه پوښتنه کوم چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو غونډي هواد پاکستان هیواد هم دغه د چتراش لرګي زمور وکړه په دا غره تاسو خپل اقدام وکړئ که مفت فکر وي خو ښه خبره ده کوم نوی فکر بیا هم باید ورته فکر وکړو چې ځکه دا د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپناه دا یو شتمني ده باید هغه شتمني په ساده ډول د لاس ورنه کړو که چیرې موږ چتراش دغه څخه ایسته کوو باید عمومي غټې ونې یا غټې درختې باید خدای نه کړه له کار او له ځوانۍ یوانه چې باید هغه چتراش هغه لرګي ورڅخه بیل کړو چې هغه موږ ته په عامه اصطلاح موږ ته په کندهاري اصطلاح پوجي ورته وایي هغه اضافه لږ شي یا کژې ونې هغه باید منځ وکړو دا چې موږ ځینې وخت وینو د ټلیفون د لارې د واټساپ د لارې د اکثره وخت د ویډیو د لارې څخه مو اوریدلې په نړیواله سطحه مو اوریدلې چې د افغانستان ډېر ښایسته ځنګلونه او ډېر ښایسته ولایتونه ښه چتراش دی چتراش متاسفانه خلکو ته رسېږي چې هغه خپل کار ځنې اخلي او زموږ تاسو په ضمن کې زموږ تاسو ولایت یا زموږ تاسو سیمه له شنګیاره بې برخه کوي نور مو وخت نه نیسم پر الله جل هم سپارم ښه وخت ولرئ خو بیا هم یو ځانګړي ځانګړي سلام تاسو میلمه ورو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کوم تاسو د زنګلونو او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان سپ تر ازو حق بیان سپ څو پښتنې وی یو ورور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کومه وسلې وی یا لکتر لگا کم د پخانه ادارې نه سپاتې وغه لوټ شوې دي آیا تاسو دغه کسان پیدا کړي یا دغه وسلې او وسایل مبرته تر لاسه کړي دي کنه دي پیدا کړي بل ورور د زنګلونو په اړه باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله نا کله د زنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورتونه ورکول کیږي په دې اړه باندې وس خو بخیر جمعې خو بیا هم څه اقدامات مو کړی دي همدارنګ د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په غویم څه تفسیر لري مهرباني وکړئ اجمدان
صاحب ملګری چې پوښتنه وکړه دا وکړنه یو خو دا کونل نه صافي پوښتنه وکړه چې اسلامي امارت پر اتک سره بازي ودانې هغه چور شوی دي نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطار کې وو چې اسلامي امارت مسؤلین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ راتګ نه مخکې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغو مولشي والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسولین ټول په خپل حال موجود او غو سره رابطه شوی چې څوک د نشورکي وسلې او دارنګي هغه ودانې د نشورکي ټول سرکاري د ودانې کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال اوساته البته د اسلامي امارت راتک سره دلته چې کله داخل شول نو غوی ولیدل شي ډیر ودانې خصوصن قومندان امنیه چې کوم ودانې وا هغه چور شوی وا او دارنګي څه باز نور ودانې نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدغه دوه درې ودانې نه سامان چور شوی وا هغه پاړه بیا ولسی خلکو سره والی سی به ودا قومندان امنیه سی او استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغوی راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړل شو چې هر چا چې صلاح چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغوی سره باید تاسو ولسی خلک خبر وکړي موږ سره د هر چا چور کړی شوی صلاح او دارنګي وسایل لیست ته د موږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغینه په زور اخلو خدا ده چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ کدا وسایل تنویړل چې موږ چرته څوک ځای نه کی د ځای کولو په وجه باندې موږ کورون ته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا دی وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتو چې کومه ودانې و تقریبا چې رئیس نواله ټول ادنا پرسنل په ټول په خپل حالو چې راغلو اول موږ غوښتي ته اطمینان ورکړو چې تاسو داس مشکله ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکله ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمي کې پریوزي او تخته یا وسایل شوکي نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والا او خلکو سره رابطي کړی نو دغه چور چپاول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اصلي چا وړي دا قاعده اصلیه بالکل غایب هم کی کال پسې که دو کال پسې یو مرمۍ هم قد چا وړي وي نو اسلامي امارت مسولین هغه تجمن دی هغه مرمۍ براغله به تمال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړي چې نورستان ځنګل واقع چې ډیر زیات ځنګل نورستان لږ د افغانستان په سطح باندې ډیر خپل د ځنګل پوجا باندې راغلي دغه پوجا باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی
اسلامی امارت پر اتک سره پر د ټولنیز رسنې کې یو ویډیو خبره شو یو میاش شو یا یو نیم میاش پس د اسلامی امارت راتګ نه نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنی نه و چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل په اړه یو تور ولګېده چې ځنګل قاچاقیږي او گاونډي هیوادونو تاړول کیږي. اجمران صاحب تاسو ته دا خبره په یقیني سره او توګه درته وکم چې نورستان البته بارډر د گاونډي هیوادونو سره لري خو چې د قاچاق په اړه دا خبره د خلکو بالکل بے بنیاد ده. اسلامی امارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وای
دی. نورستان سربیره د ټول افغانستان دی ولایتونو ستونزې هوارې شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مسول مولوی سمیع الحق حق بیان او همدارنګ د قومي مشرو د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چاري
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211214115. شميره بیا وایم 00422011